ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابرنی کی هلی او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره سره ګولایاز او د ټکنیک په برخه کې را سره جاناتن رامریز ملګری ده دراغلی دل دلیل عمله د ولستونځي امدادي هلی تلی او بیا آبادکاری د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور راپورونه هم لرو هونی د خبرونه تاندې هلی بعد د دې خبرونې په ورسته نیمه کې واوري خوول خبرونه د ګولایاز
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د زلزلې له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 200 او 100 نه زیاته شوې او امدادي کاروایانې په څلورم ورځ هم دوام لري افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي او روس ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو بریدونو مخنیوي کول دي اوس د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وای چې په دغه صوبه کې د زلزلې له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 215 ته رسیدلې ده په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریالي نن د پی ڈی ایم ای د چارواکو په حواله ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د ژوبل شوو کسانو شمیره د 1400 نه زیاته ده د دې ترڅنګ د زلزلې له وجې 15,000 کورونه تباه شوي دي بل خوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قامي اداره یا ان ډی ایم ای وای چې په ټول ملک کې د زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیره 200 او 200 ته رسیدلې ده د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د په زلزلې ځپلو سیمو باجوړ چترال شانګلا او نورو سیمو کې د امدادي کاروایانې دوام لري او ان ډی ایم ای ادارې دغه سیمو ته 3,000 کمبلې او 8,000 نه زیاتې خیمې لیږلې دي د پاکستان د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ ډیر نفوس پکې لري چې په نتیجه کې یې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو ترته وهڅوي سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون ډان ټلویژن سره د خبرو پر مهال وکړي نوموړي ویل
کنټرول نه یې صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو هغه هم ځکه چې دا خو د ځینو کورنۍ د توسيږي او طبي سہولتونه ورته رسیږي نو له دې لارې موږ هغه استولې شو او ورته ویلې شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په پاکستان کې کورنۍ جګړه روانه وي بلکې هلته موږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی تاسو باید ورسره خبرې وکړئ
سرتاج عزیز دا سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدن روسو په طالبانو غږ کړی وو چې لاغوان دولت سره دی خبرو ته کینی د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسني شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال اړیتو ویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي دوی اقتصادي کډوال نه دي دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي
د رپورټونو له مخې افغانان د اوبو خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړي خو د جرمني د کورونو چارو وزیر پرون ویلي وو چې د افغانستان او د بلکان هغه زرګونو کډوال به بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه رد شوي دي افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله درقد په تخار ولایت کې لومړی ولسوالۍ ده چې په تیرو 1400 کلونو کې د دولت له کنټروله وځي له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 میاشتو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت قندوز کې د ارچي ولسوالۍ ونیوله ارچي چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري 2 میاشتې مخکې طالبانو نیولې وه روس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو بریدونو مخنیوي کول دي د روس په وینا دې ګام سره د سولې نړیوالې خبرې اترې اغېزمن کیدلی شي برېټانیا فرانس او سپین یوه مسوده تیاره کړې چې د بیرل بمونو کارولو غندنه وکړي او په دې لړ کې په دمشق د بندیزونو ګواښ هم کړی دی په دمشق تور پورې کېږي چې په دغه بریدونو کې ولسي وګړي په نښه کوي د بشري حقونو ډلې وای په 4 کلنۍ جګړه کې چې 2.5 لک کسان پکې وژل شوي د شام رژیم لخوا د بیرل بمونو استعمال تر ټولو زیات وژونکي دي په دغه بریدونو کې دومره ولسي وګړي وژل شوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په بریدونو کې نه دي وژل شوي او وروستۍ خبر د سعودي عرب دا خبره رد کړي چې ګواکې عربي ائتلاف په یمن کې په یو روغتون بمباري کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي مشر بان کی مون یې تنقید کړي چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د پیښې ذمهوار بللي وو. دغه روغتون چې د بې پولي ډاکټرانو ټولنې په ساده ښار کې چلولو د اکتوبر په 26مه نیټه په نښه کړل شوی وو، خو څوک هم پکې نه وژل شوی. د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي عرب مشن پرون ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو دغه روغتون نو په نښه کړی. سعودي عرب ویلي چې د پیښې بشپړ پلټنې روانې دي او د بان کی مون یې تور پورې کړی او بخنه غواړم او د بان کی مون په تور یې سخت خفګان څرګند کړی. بان کی مون د تیر نهې په ورځ د سعودي عرب په مشرۍ کې د عربي ائتلاف هوایي برید غندلی وو چې د ده په خبره روغتون یې په نښه کړی وو. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د تیر کال جون میاشتې راهیسې چې د عراق موسل ښار یې نیولی لږ تر لږه 14 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي. په یو نوي رپورټ کې چې په عراق کې د خبریالانو د یوې ټولنې په همکارۍ ترتیب شوی ویل شوي چې په تیرو 1400 میاشتو کې په موسل کې د رسنیو 8 کارکوونکي اغوا شوي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 10 تنو په اړه هیڅ معلومات نه دي څرګند شوي. په رپورت کې موسل د خبرانو لپاره د مرګ لومه بلل شوی او ویل شوی چې د عراق له دغه دوی مستره خاره 18 خبریالان ولسی جرنالستان او د رسنیو کارکونکو بهرنی هیوادونو ته تښتیدلی دي. نو د مشال لډو خبرونه او وسوم له اسلام آباد د مشال لډو خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 105 روپۍ او 10 پیسې غسل کیږي او په 105 روپۍ 70 پیسې غسل کیږي. یو پوند په 105 روپۍ 15 پیسې او په 105 روپۍ 15 پیسې. یو یورو په 105 روپۍ 50 پیسې او په 104 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې. د عرب امارات درهم په 28 روپۍ 55 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغانی په یو روپۍ 1.5 پیسې او په یو روپۍ 3.5 پیسې. او 278 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 250 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي او په کویټه او بنو کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، په بنو کې 14 او 23، او په کویټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه در تازه مونږه همکار ګل ایاز او د موسم حال او د کرن صوبای در تازه مونږه همکار سراج زهیر وړاندې کولې. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د خیبر پختونخوا وزیر تعلیم وایي راغلي زلزلې که څه هم تعلیمي ادارې ورانې کړې خو د تعلیم لړۍ به روانه وي. تر د ټولو زیاتې ځپلې شوې چترال ضلع ناظم حکومت نه دا غوښتنه کوي. د جنوبی وزیرستان ولس لپاره چارواکي دا خوشخبری لري.
د ټول ساوت وزیرستان ایجنسان بشندگان پر انتہائی خوشحالی موقع دے چه نن مونگا یارزا او سرواکای دے کے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن پل دفتر بیا اسٹیبلش کول شروع کړه.
د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې بعد پښتنو میرمنو لپاره د فرخنده وزیر جوړ شوی خبرونه تاندې هلی هم ووري د مشال تر څنګ شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ د موږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د دې تر څنګ که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان حکومت اداره وایي چې په هغه هیواد کې د اکتوبر د 23مې د زلزلې د مړیو شمیر 200 2 اویا ته رسیدلې. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته د سفر پر مهال د هغه صوبې د زلزله ځپلو خلکو لپاره د یو امدادي پیکیج اعلان وکړ. له اسلام آباده د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان دا تفصیل لري.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA د معلوماتو تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړه شوو شمېر 202 ته رسېدلې دي. په خیبر پختونخوا کې 225 کسان مړه شوي دي او 1303 جوبل شوي دي. په غونډمل کې د جوبل شوو شمېر 909 دی. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې 10 کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب صوبه کې 5 او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د ړنګ شوي کورونو شمیر 15000 او سده پاس شپږ سوه دی او په قبایلي سیمو کې 300 کورونه او په ګلګت بلتستان کې 1416 کورونه ړنګ شوي دي. د ذکر د 13 ورځ د پېښور د دورې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرینو لپاره د امداد اعلان هم کړی و. د مړه شوو لپاره شپږ لکه، جوبل شوو لپاره 1 لک او د معذورانو لپاره 2 لک روپو اعلان کړی و. بلخوا د چهارشنبې په ماښام خبري کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وه چې متاثره علاقو کې شانګله، بونیر او بردیر شامل دی او د پاکستان د هوایی پوز د معلومات تر مخه په نورو علاقو کې په لویه پیمانه تباهي نه ده شوې. دوی وویل چې صوبو وزارتونو ته ویلې شوي دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوي د ولسي ځایونو نشاندهي دي وکړی شي. د ده په وینا چې وفاقي حکومت لاړخه خیبر پختونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 100 اربو روپو اعلان هم شوی دی، پسې کې چې لواري ټنل لپاره 26 اربو روپۍ شاملې دي.
رابعه اکرم خان وه چې د رواني میاشتې د 26مې د زلزلې د مړو شوو په اړه باندې د حکومتي هلو ځلو ذکر کولو.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام د زلزلې په اړه یو بل راپور ته راګرځوم. په پاکستان کې څو ورځې وړاندې راغلي زلزلې په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي ادارو ودانۍ هم یا خو په بشپړ توګه او هم تر سرحده خرابې کړې دي. د تعلیم صوبایي وزیر وایي چې ورته د رسېدلو معلوماتو تر مخه له 300 د زیاتو سکولونو ودانۍ خرابې شوي او هغه چې په بشپړه توګه ړنګې شوي. ماشومانو ته به یې د کرایې په کورونو او یا هم خیمو کې سبق خول پیل کړي. په داسې کې د تعلیمي چارو پوهان له حکومت غواړي چې د خرابو شوو سکولونو د بیا جوړولو کارونه زر تر زر پیل کړي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران په نور تفصیل راکړي.
د ګل په ورځ راغلي زلزلې له کبله په خیبر پختونخوا کې د 300 زیات سکولونو ته زیان رسېدلی چې پکې شاوخوا 100 سکولونه په مکمله توګه تباه شوي. دې سره سره د سوات پوهنتون په شمول یو شمېر داسې تعلیمي ودانۍ هم شته چېرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کله موږ د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطف خان نه وپوښتل نو هغه وویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغونډ کړي او هم د دې په بنیاد به اوس دا اندازه لګي چې څنګه دغه ودانۍ بیا رغېدې شي. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي موږ به په خیمو، سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو پو پروفیسر قبله ایاز مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه ډېر سکولونه متاثره شوي. باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فنډونه ورکړي. هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي او ځوان شفیق گیانی مشال رډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کېږي خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي خاص کر سکولونه نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې زلزلې جړک هم برداشت کړي. دارنګې مختلف کالجونه هم دي چې هغه فی الحال دې شامل نه دي. دارنګې د یونیورسټو کم دی خاص کر سوات یونیورسٹی چې کوم دا شرنګل چې کوم دی یونیورسٹی دا هغه ته هم وی چې جزوی نقصان ورسله
د یاد ولدا چې د 2015 په خنړې زلزله کې درې زره شپږ سوه او یو کم او یا تعلیمي ادارې متاثر شوې وي چې پکې تر دې دمه یوازې شپاړه سوه او پنځه تعلیمي ادارو کې تعلیمي سلسله بیا شروع کړې شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ زندہ شگردی مکمل ختم
افغانان سو بے شک چھو
دیر سخت راوانی تیرا ہر چکی
دوستوں کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلی د تیر دوشنبې ورځې زلزلې د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي، په هغه صوبه کې له نوو جوړو شوو ځایي حکومتونو تمه کېدای شي چې په مرستندویو هلو ځلو کې زیاته ونډه ولري، خو د دغو حکومتونو منتخب غړي وایي چې دوی ته لا هم اختیارات نه دي ورکړل شوي او دا چې اړونده حکومتي ادارې زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې باید له دوی سره همکاري زیاته کړي. پر دې موضوع د هارون باچا راپور اورو.
په پاکستان کې راغلی وروستی زلزلې د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې لسګونه کسان مړه کړي او یو د پام وړ شمیر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلعه چې یو څه زیاته ځپل شوې، ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي، خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبر د وړتیا نه ده، بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلی وي یو ځایي اوسیدونکی خلکو ته په ښه توګه رسېدلی او مرسته ورسره کولی شي، خو شرط دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده. مهم څیز هغه شعور دی چې د قدرتي ناورینونو په اړه باید ځایي خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رارسېدلې. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي، زما کور اوجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو، او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی تمه لري چې د پاکستان وزیر اعظم او همداراز د خیبر پختونخوا اعلی وزیر به د چترال دورې وکړي او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترنه وکړي.
له وزیر اعظم څخه زموږ مطالبه دا دي چې موږ ته د پیسې بیلې کړي او هم د غټه مشینري راته راکړي چې د دغسې یو آفت په صورت کې فوري اقدام وکړی شو او د حکومتي ادارو له محتاجۍ بچ شو. زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي، معنا دلته د قدرتي ناورینونو د راتګ زیات امکان موجود دی. نو که د یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندې وي، موږ نشو کولی چې د ان ډی ایم ای او یا هم اف ډی ایم ای مرستو ته سترګې په لار پاتې شو. د هغې پر ځای باید موږ په خپلو پښو ودرېږو. په دې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرال کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوېدو خبره کوي او له حکومت غواړي چې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
فلڈ راځي، زلزله راځي، نو پکا دې یو میکانیزم کار شروع کړي. دا نه کې ریسورسز نه، د دوی په منځ کې کوآرډینیشن چې نه، هغه شی خراب کړي. موږ په خپل کپاسټي کې پوره کوشش کوو چې زموږ نه سکیږي موږ به کوو. لکه زموږ سره خودونه ذاتی دومره ریسورسز خو نه کنه، اوس مثلا د چا کور راتاو شه ده، د چا دکان راتاو شه ده، کاروبار خراب شه ده، لکه دا خو بیا مونږ نشو کولای کنه. پکاره چې حکومت چې ده نو باقاعده او ډیزاستر مینجمنت سیل جوړ کی، دلته یو کوآرډینیټر مقرر کی چې کوتا بدا امداد څنګه رسید.
هڅه مو وکړه چې د خیبر پختونخوا په یو بل ضلع شانګله کې چې هغلته هم په زلزله کې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي، د ځایي حکومتونو له غړو سره خبرې وکړو، خو د بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د مقامي حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي ترڅو په خبره یې دغه مرستې په سمه توګه او حقدارو خلکو ته ورسي.
مدارس ابتدا
پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمدشاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل راپور تر راګرځوم. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سر تاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې لږ ډیر نفوس پکې لري چې په نتیجه کې کولای شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سر تاج عزیز زیاته کړې پاکستان، امریکا او همدارا چین د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبانو غږ کړی چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني. له پېښوره زموږ همکار ربی شفق پی دا تفصیل لري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سر تاج عزیز همداراز وایي اوس به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد له یو خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړې. عزیز دا څرګندونه تر هغې څو ورځې وروسته کړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روانې میاشت په 26 نیټه په امریکا کې د دې هېواد له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نورو موضوعاتو سربېره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
رول نه یې صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو. هغه هم ځکه چې د هغوی د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. موږ صرف همدا کولی شو، نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کوم ایجنډا ورسره خبرې کوي. موږ یوازې زمینه برابرولی شو، نو زما په خیال پرېکړه به افغانستان کوي، خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې په مستراتیجي هغوی پرمخ بیایي موږ یې زمینه برابروو. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هېوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هېڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. عزیز همداراز یو ځل بیا هیله وښوده چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شي. نو که چېرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته له افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو په اړه څه نه دي ویلي. دا یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هېواد په مری خارګوټي کې پیل شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو جنوبي وزیرستان ته د پاکستان د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د یادې ایجنسۍ په دریو تحصیلونو کې امن پر ځای کړل شوی دی او دا چې هغلته به ډېر زر د پولیټیکل دفترونه بیرته پرانستل شي. د زیاته کړه چې په جنوبي وزیرستان کې به د پاکستان پوځ سرتیری تر هغې موجود وي چې ټوله سیمه یې له وسلوالو په بشپړه توګه پاکه کړې نه وي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود پې دا تفصیل لري.
د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع په دا خبره خوشي جوته کړې چې د سولی وزیرستان په درې تحصیلونو سره روغه سروېکای او چارځاک شي یو ځل بیا امن بحال شوی دی چې کوم د سولی وزیرستان د ټولو قبایلیانو خصوصا د مسعود قبایلیانو دپاره نیکمرغی زیری دی.
ایریا د اپریشن لاندې وه، دلته خلک سپیشلی درې مسعود ا
بدر وو پولیټیکلی او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن زیات تر وانا او ټانگ ته محسوس شوی وو هغه کې نن دلی را روانه ده د ټول ساؤت وزیرستان ایجنسان بشندگانو پر انتهای خوشحالی موکا ده چې نن مونږه د ساؤت وزیرستان ایجنسۍ په دوه تحصیلونو کې یارزا او سروکه دې کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د سو سو کلونو پس خپل دفتر بیا اسټبلش کول شروع کړ
پولیټیکل ایجنټ دا زیاتوي چې اوس به مرستیال پولیټیکل افیسر او د دوی عملہ د ټانک په ځای په سروکې کې موجود وي قبالیون به خپل مشکلات او مسلې حلتال کوي
مونږه تحصیلدار به هلته موجود وي په مکا باندې او داسې په تیار ته ها چونکې نوی ریټرن شوی دی علاقہ آباد شوه اوس پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمارل چې خلک خپلو وړو وړو مسلو دپاره بجائے چې د تیار ځنا ټانګ تر راسي نو هغه مونږ وایي چې هغه ته په تحصیل لیول باندې هغه ته خلک کیږي
ظفر الاسلام د یو سوال په جواب شو ویل چې پوز با تر هغه وخت پر هلتا موجود وي چې په ټوله سیمه کې امن او پولیټیکل نظام فعال شوی نه وي
ډېر کلونه پس پولیټیکل ایڈمنسٹریشن خپل دفترو ابادکارۍ لپاره روان دي نو ضروری خبر ده فور دا ټایم بینګ به آرمی ها موږ سره سایډ بای سایډ سکیورټی پرپز لپاره موجوده وي چې کلا حکومت دا فیل کی چې اوس علاقې کې مکمل امن راغو نو ان شاء الله العزیز دا کرونا به بیا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ته واپس ملاو شي
پولیټیکل ایجنټ دا هم وویل چې د نوي کال د دریمې څلورمې میاشتې پورې با د سویلي وزیرستان بند تحصیلونو لدا او مکین کښې هم امن وي او د دغو تحصیلونو قبالیون به هم هلته لږدول شي سیلاب مسعود مشال ریډیو بیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اورېدلی شي
د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې خپله یوه لیکنه د هغه هیواد له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده په لیکنه کې د پاکستان د مرکزي حکومت د یو وزیر په حواله ویل شوي چې د قبایلي کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو حکومتي ژمنې نه دي پوره کړل شوي د لیکنې تفصیل له هارون باچا اورو
د پاکستان د نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي خو د پاکستان حکومت په تیرو نهو کلونو کې ونشو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي نوموړي چې د ان ټي اس په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بې کوره کړل شوو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې لیکنه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي حکومت یو وزیر په ډاګه منلې چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي لیکنه کاږي د خواشینۍ ځای دی چې د پاکستان ورځپاڼو او ټي وي چینلونو په خپلو لیکنو او خپرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسي له منځه وړي پر دې سربیره چې د پاکستان پوځ په وار وار دعوی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي حکومت لا هم د بې کوره کړل شوو قبایلو خپلو کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یوه بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدی بلکې په کار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو اف شپاړس جټ الوتکو د اخیستلو موضوع یاده شوې لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولې وای لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلې او د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې راغلې وروستۍ زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي تمه کېدی شي چې د پاکستان حکومت به د بې کوره کړل شوو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو د لنډیز نه پس به تاسو ته د کورنو او نړیوالو مطبوعاتو د لیکنو ترڅنګ یو شمېر راپورونه اورو او تاندې هیلې خپرونه به هم اورئ. خو د یوې نیمې بجې د خبرونو د لنډیز دپاره مایک خپل همکار ګلای اصل ورکوم.
په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په دغه صوبه کې د زلزلې له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 215 ته رسېدلې ده. په اسلام آباد کې د مشال لاړو خبریاله نن د پی ډی ایم ای د چارواکو په حواله وایي چې په خیبر پختونخوا کې د ژوبل شوو کسانو شمېره د 1400 زیاته ده. د دې ترڅنګ د زلزلې له وجې 14000 کورونه تباه شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وی پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ ډیر نفوذ پکې لري چې په نتیجه کې کولای شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا سرګندونی پرون ډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسني شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال اړې ته وویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. روس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو بریدونو مخنیوی کول دي. د روس په وینا دې ګام سره د سولې نړیوالې خبرې اترې اغېزمن کیدلی شي. سعودي عرب دا خبره رد کړې چې ګواکې عربي اطلاف په یمن کې په یو روغتون بمباري کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي مشر بان کی مون یې تنقید کړی چې نوموړي په سمدستي توګه اطلافي هیوادونه د پیښې ذمهوار بللي وو. او د بې پولې خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیر کال جون میاشتې راهیسې چې د عراق موسل ښار یې نیولي لږ تر لږه 14 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز د تازه موږ همکار ګولیاس وړاندې کولو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو لیکنو ته په اسلام آباد کې د موږ همکار سراج ظهیر کتنه کړې. راځي چې دا ورو
نن هم لکه د تیر ورځې په څیر باندې د پاکستان اکثره د انګریزۍ او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلي. په دې کې د پېښور نه خپرېدونکې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ او سیلابونو وروستو د زلزلې نه زیاته متاثره شوې خیبر پختونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبایانو صحیح اندازه نه ده لګولې شوې، کومه چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا کې څه هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پختونخوا د متاثر شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موقعی متاثرینو ته د هر قسم مرستو باور هم ورکړو. خو د هغې باوجود هم داسې علاقې شته چرته چې تر اوسه حکومت رسیدلی نه دی او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي. ورځپاڼه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چاته لاس نه غځوي، خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړې. د کومې نه چې ښکاره تضاد په نظر راځي، ادارې زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په کامی مسله یو موټی وي، خو که وکتل شي په دې مسله کې وفاق او صوبایي حکومت ځان له ځان لا په نظر راځي. په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او دغه رنګ د ټولې خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه هلې ځلې شروع کړې وي. دریا اخیری کې لیکي باید چې سیاسي مشران د انا قرباني ورکړي او خپل ټوله توجه په زلزله متاثرینو باندې ورکړي، ځکه چې یوازې اعلانونه پوره نه دي بلکې دا متاثرینو ته رسول هم پکار دي. د غرنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي، د کومې چې د هیواد ته لویه فائده ده. ولې اوس دا اندېښنه څرګنده شوې چې پاکستان د موسمي او ماحولیاتي بدلون په لومړۍ کرښه پروت دی. ادارې زیاتوي چې سرکار له پدې خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتي بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون له کبله کېدونکې تباهۍ مخه ونیسي، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. ادارې مخکې لیکي وخت راغلی چې پاکستان په دې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتي مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کېدای شي. نو وخت لږ دی که پاکستان سبا روغ غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قومي کچ خپل ځان د خوراکي توکیو په شمول په هر یو میدان کې خود کفیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټر خبری ایجنس د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکلي چې په تیره یوه لسیزه کې د ایشیا بحر الکاهل سیمه د څه باندې 1400 قدرتي افتونو ښکار شوي او د سیمې د هیوادونو حکومتونه باید د موسمي بدلون له وجې د دغه ډول ناورینونو د راتګ لپاره تیار واوسي. بلخوا د الجزیرې ټلویزیون پر ویبپاڼه په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یوه لیکنه خپره شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو رپورټ کې ویل شوی چې په تیرې یوه لسیزه کې د نړۍ 30% افتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خواوشا 15,00,000 خلک مړه شوي، 1,40,000,000 متاثره شوي او دې سیمو ته پکې د 530 اربع ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. دا رپورټ چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي او دا راز د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقع شمشاد اختر ویلي په دې سیمه کې سباندې 70,000,000 خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په ښاري سیمو کې د لوی ودانیو خواوشا کې په تنګو کوڅو او سیمو کې میشت دي، ځنې بیا د غربت له وجې په غرونو او یا د سیندونو په غاړو اوسیږي چې قدرتي افتونه یې نیغ په نیغه وځپي. نوموړي وویل پکار دي چې حکومتونه د افتونو نه وروسته د امدادي کاروایانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به دا خلک په مستقبل کې د دې ډول د افتونو د راتللو نه وړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه یوه لیکنه کې راغلی چې که څه هم دا مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې څېړونکي وړاندیز کوي چې د جنوبي کوریا په څیر د دلته هم لږ تر لږه 25,000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبي کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبي کوریا د خانه جنگي نه بلکې د شمالي کوریا د یرغل د خطر سره مخ و او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار ترسره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبي کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقوقو دومره مسله نه و لکه چې په افغانستان کې شتون لري. نو ځکه ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسه واشي، خو امنیتي مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو دا مشال رادیو ده. روس وایي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي چې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو حمله وکړي. روس دا دعوه وروسته له دې وکړه چې په یو راپور کې وویل شول چې روس د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان پوهان د داعش او طالبانو ترمنځ د یووالي احتمال لږ بولي. عصمت ساروان پر دې موضوع راپور لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتینکوف وویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینو یې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړې ده راغونډېدو د حملې خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کړو خیل وی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې فیصله قوت هلته جوړوي تر څو د منځنۍ آسیا په هیوادو شمله وکړي. اما کېدای سي دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک د منځنۍ آسیا هیوادونه تهدید کی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللي وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیه د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې یې هم ورلېږلې دي. دانش کړو خیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیه به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډو خیل همداراز وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې له ډېر پخوا راهیسې شته. خود عطف نقطه په لوګر کې د یوې روسیې الوتکې له لوېدو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته وه.
د دې کوم پیلوټ نیول سوی وو هغه روسانو ته وسپارل شو او دغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په ښه کېدو دي. داسې معلومات شته چې پاکستان واړی د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې جوړې کی او د هغوی مرسته ترلاسه کړي.
تر دې پخوا د ایران په اړه هم ویل شوي وو چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستانی ډان ورځپاڼه کې د خبریال زاهد حسین لیکنه خپره شوې چې پکې هغه ویلي د پاکستان وزیر اعظم پخوانی جنرال ناصر جنجوه د قومي سلامتیا مشاور په توګه مقرر کړی دی، خو نوموړی د قومي سلامتیا د ټولو اړخونو په اړه هومره تجربه نه لري چې په کار وي. لیکوال وایي د پخوانی جنرال ټاکنه ښایي چې پاکستانی حکومت د قومي سلامتیا په اړه لا هم په پخوانی او تنګ فکر عمل کوي چې زیات ګټور کار نه دی. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
په ډان ورځپاڼه کې خبریال زاهد حسین لیکي بلاخره د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشاور په توګه پخوانی جنرال ناصر جنجوه ته دنده وسپارله. تر دې مخکې سرتاج عزیز هم د بهرنیو چارو سلاکار او هم د ملي امنیت. همدا وجه وه چې نوموړي ته دا ډېره ګرانه وه چې دواړه کارونه پر مخ یوسي. لیکوال وایي پخوانی جنرال ناصر جنجوه یو باصلاحیته قمندان وو او په بلوچستان کې د بلوڅ ملتپاله وسلوالو د یاغیتوب پر وخت کار کړی وو، خو د قومي سلامتیا مشاور څوکۍ ډېر با تجربه کسته اړتیا لري او هغه ځکه چې د قومي سلامتیا سلاکار نه یوازې له حکومتي ادارو سره همغږي کوي، بلکې ورته د بهرني او ملي امنیت په اړه خپله ماهرانه او علمی رائے هم ورکوي. لیکوال وایي د قومي سلامتیا سلاکار په توګه یو پخوانی جنرال ته دنده سپارل هغه نظر قوي کوي چې په پاکستان کې پوځ د بهرنیو او امنیتي تګلارو پر ټولو خواوو غالب او برلاسی دی. زاهد حسین کاګي مسأله دا ده چې په پاکستان کې نه خو حکومت او نه هم پوځ دا غواړي چې د ملي امنیت عصري او نوی تصور ومني او تر اوسه دې ته خالصتاً پوځي معاملې په توګه ګوري. دی وایي دا سمه ده چې د قومي سلامتیا پوځي اړخ مهم دی، خو که یو هیواد غواړي چې په رښتینی معنا په امن کې وي نو په نننۍ نړۍ کې باید د امنیت پراخ تصور او د دې نورو اړخونو لکه اقتصادي امنیت، غذایی امنیت او ماحولیاتي امنیت ته توجه ورکړي. لیکوال وایي امنیتي ګواښونه یوازې د بهرنیو قوتونو په صورت کې نه وي، بلکې د پاکستان په څیر هیوادونو کې متشدده غیر دولتي عناصر یا عاملین هم امنیت ته ګواښ پیښوي. د زاهد حسین په اند داسې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت د امنیت په اړه خپل لنډ تنګ نظر بدلوي، او د دې تر ټولو لوی او واضح ثبوت پخوانی جنرال ته د ملي امنیت څوکۍ ورکول دي. لیکوال په خپله لیکنه کې د نورو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او هند مثالونه ورکوي او وایي په هغو هیوادونو کې د قومي سلامتیا مشاور څوکۍ ډېره مهمه ګڼل کیږي، نو ځکه پکې پوهانو او د بهرنیو چارو ماهرانو ته دا دنده سپارل کیږي. لکه امریکا د پوځي جنرالانو پر ځای د هنری کیسنجر او زبیگنیف بریژنسکی په څیر خلکو ته دا دنده سپاري. په برتانیا کې د دې دندې لپاره په 2010 زیږیز کال کې نوی دفتر پرانیستل شو او هلته په دې وروستیو کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تکړه ډیپلوماټ مارک لایل ګرانټ ته د ملي امنیت سلاکار څوکۍ وسپارله. همداراز په هند کې هم دا څوکۍ تل پخوانیو ډیپلوماټانو ته سپارل شوې، خو یوازې وسنۍ سلاکار اجیت دوول پخوانی پولیس او استخباراتي افسر و. خو په پاکستان کې داسې دود نشته. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې خبریال زاهد حسین زیاتوي په پاکستان کې د قومي سلامتیا دفتر هم په سم ډول کار نه کوي، نو له دې سره سره چې د مشاور پر څوکۍ باید یو با تجربه او پوه کس وټاکل شي دا ضروری ده چې حکومت دا دفتر پیاوړی کړي، خو تر دې هم مهمه دا ده چې پاکستان باید د ملي امنیت تصور په سم ډول تعریف کړي او یوازې ورته د دفاع او پوځي چارو له نظره ونه ګوري.
دا مشال ریډیو ده.
د یوې امریکایي غیر سرکاري ادارې فریډم هاوس لخوا په خپور شوي راپور کې راغلي چې پاکستان د نړۍ له یو له هغو هیوادونو څخه دی چېرته چې وګړي انټرنیټي اسانتیاوو ته په خپلواکه او اسانه توګه لاسرسی نه لري. راپور وایي چې په دغو هیوادونو کې حکومتي او پوځي ادارې نه غواړي چې خلک د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبرو مرکزي څانګې راپور له فرخنده اسد ناورو.
د مشال راډیو د انګریزي سانګړکی د امریکا یو غیر سرکاري اداره فریډم هاوس په خپل یو ریپورت کې وایي دا پنځم کال دی چې په نړۍ کې د انټرنیټ په ازادۍ پر ځینو سیمو کې بندیزونه لګول شوي دي او پر ځای د دې چې خلک زیاتو معلوماتو ته لاسرسی ولري، خو ډیرو هیوادونو بیا په انټرنیټ ځینې بندیزونه لګولي دي او خلک معلومات په اسانه نشي ترلاسه کولی. د فریډم هاوس یو کارکوونکی سنجا کلی وایي د یو شمېر هیوادونو حکومتونه په ځینو شخصي ادارو او خلکو دا دبا زیاتوي چې د انټرنیټ نه معلومات لري کړي او یا پرې د یوې پیښې په اړه معلومات نه ورکوي. دا شان په ډېرو ملکونو کې خلک نشي کولی په انټرنیټ ته خپلې رائے اظهار وکړي ځکه چې حکومتونو پر دوی بیلابیل بندیزونه لګولي دي. فریډم هاوس چې په نړۍ کې جمهوري ادارې سیاسي ازادي او بشري حقونه ساري وایي د انټرنیټ 60% استعمالوونکي په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چېرته چې حکومتونه پوځ او یا په دغو هیوادونو واک لرونکي کورنۍ نه غواړي د دوی د خوښې خلاف معلومات په انټرنیټ خپاره شي. دغه ریپورت وایي د 85% زیات انټرنیټ استعمالوونکي بیا په هغو هیوادونو کې دي چېرته چې بلاګرز او یا د معلوماتو ورکوونکو ادارو کارکوونکي په جیلونو کې هم اچول کیږي که چیرې دوی د دغو هیوادونو د حکمرانانو د خوښې خلاف څه خپاره کړي. په ډیرو هیوادونو کې پر دې هم بندیز دی چې په حکومتونو او یا بادشاهانو پسې څه قسمه خندا ونشي او یا یې په حکومت ځینې نیوکې وشي. په ډیرو هیوادونو کې بیا په سیاسي خبرو او معلوماتو ورکولو بندیزونه لګول شوي دي. په 14 هیوادونو کې داسې قانون سازي شوې ده چې انټرنیټ وساري او د خپل هیواد نورو سیمو ته معلومات ورکول نه خوښوي. د دغه ریپورت تر مخه چین د هغو هیوادونو په لیست کې په لومړي نمبر دی چې په انټرنیټي ازادۍ یې کدغنونه لګولي دي. په دویم نمبر شام او په دریم بیا ایران دی. پاکستان، روس، کازاکستان او ازبکستان هم د دغو هیوادونو په لیست کې شامل دي چې ولس یې پوره انټرنیټي ازادي نه لري.
اوس وخت راغلی د ونی د خپرونې تاندې هیلې. په دې خپرونه کې د دیر سره تعلق لرونکي سمر خان سره د هغې په سایکل خنجراب درې ته په سفر خبرې کوو. سمر خان پیراګلایډنګ هم کوي. هغه وایي دا غواړي د پاکستان ښایسته سیمې نړۍ ته ور وپیژني. د دې خپرونې جوړونکي فرخنده اسد ده. نو راځئ چې واورو تاندې هیلې.
په تاند ایلی خپرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د دیر سره تعلق لرونکي سمر خان سره د هغې په سایکل خنجراب درې ته په سفر خبرې کوو.
دا د دوه درې ورځې پس بیا موږ ته اسانه شوه. موږ یو په پریکټیس کې رالو. تقریبا دا ټوټل موږ 1000 کیلومیټر سفر کړی دواړو طرفو او لس ورځې په دې کې لګېدلې.
د کوز دیر سره تعلق لرونکي سمر خان سایکل چلوي. هغه سره د خپل یوې ملګري د پاکستان او چین سرحدي سیمې خنجراب درې ته تللې وه. خنجراب 4693 متره لوړه سیمه ده او سمر وایي په دغه وخت هوا ډېره یخه وه او موسم -15 و. هغه وایي دا کوشش کوي نړۍ ته دا وښایي چې پښتني جنکۍ هم لوبو، تعلیم او سیلګرۍ ته راځي. خنجراب ته د خپل سفر په اړه دا وایي:
سایکل تتلل ډیر ګرانه خبره ده. موږ ته ټولو خلکو دلته ویلي چې تاسو نشئ تللی او لرې ځای دی، تاسو په سایکل باندې دمه کوئ. ولې چې تاسو هایټ وګورئ نو 4,693 meters. تقریباً منفی پانچ التا ٹمپریچر ہو نو چمنگا لاڑ والا واورا ورے دلے وار ٹول ہرس پاور باندھ کور ہو خالی زمنگا پاکستانیان فوجیان ولاڑ والا ایون چائنا فوجیان چی اغم خپلا علاقہ چسونا وا اغم پاکستانیان والا پریخی بچے پاگو باندھے دو نا یقین رہتا وہ ماشاء اللہ زمنگ ملگرتیا پاک چین دو نا ٹرسٹ دے پیو بل باندھے او آگو چمنگ لاڑو مونگ کلارا بڈیرا خراب ابھی خو چین بس آغل تا ٹنل ہم جوڑ کرے پا ہائی ویز باندھے کار کرے اور ڈیر کار پا پاکستان کی کرے تا پاکستان سارا ٹول مشکل لارے والا آسانی کری نزا کبھی مونگا التا آگو تا منانا وکڑا شکریہ مولا ادا کر چاہو دو نا ڈیر کار پا پاکستان کی وکو اور تا دے دلا سا با ٹوریزم نور آسان شی ان شاء اللہ مونگ چے تلون و تلون دو درے میں مخ کے مونگا لگ پدے باندھے کار کرے والے چود آگا علاقے زمنگ پارا ڈیرے مطلب بیخی نہ وے مونگا چرتا ملتا نہ اتلی نو زکا مونگا تاغیزی تا روڈو نو سٹیڈی کرے وا تا موسم ڈیٹیلز او نو بیا مونگا تزان سرا کیمپس او ٹینٹونا او سلیپنگ میٹرس چی وطا وی دا یو پورا سیٹی پا ٹینٹ کی دننا نو دا تقریباً پنزلس کلو پا یو یو سائیکل زمون سرا وزنو دا سامان مونگ تزان سرا وڑے ہو تا خوراک ہم او شپہ بمپن ٹینٹونوں کے قوالا چرتا بزمگا رالا مونگا چیزان لکم ٹارگیٹی سے اوچے دلتا بمونگا شپہ کو او پیوی اورس کے کی با تقریباً 130 یا 120 کلومیٹر سفر بکو
سمر وائی دوی دا پھنڈائی نا پولا سورزو کے خنجراب دریتا لاری او بیا راخلے او سنا سلز را کلومیٹر سفر یہ پو سائیکل اوکھ حقا وائی موسم اڈیر خراب بو خو خلکوی پولارا مرست کرده
نو بس نو خو ډیر مسئلہ نه وا ماشاء الله تاغیزی خلق ډیر خاده او بیخی تخپل کور والو پشان ته زموږ خیال له ساتو چې سبم پکارو غو بر علامه مدد کو خو الته موسم ډیر زر زر بدلی دو یو زه به واور ونه بل زه بنوار او سخت ګرمي و بیا به باران نو مونږه د ټول موسمونه په لاري کتل یو
کسام د پښتنو په ټولنه کې د جنکو لوبو ته راتلل ګرانه ده سمر شي په خپله هم پښتنه ده او وایي د ټولنیزو مسلو او رواجونو باوجود یې کورنۍ مرسته کړې ده
په پښتنو کې دا رښتیا خبره ده چې پابندي لګاته نورو خلکو نه ډېرې او تاغو پردا شرم لحاظ تدیزي مطلب چې تاغو کم اصول یې عام لګ سخت دي او ولی چې سپورټس او ایجوکیشن دا ډېر مثبت هغه دي کنه اکټیویټي دا پوزیټیو ده نو زما کور والا الحمد للہ شروع نہ منگلا پا سبق کے یا پا پدے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے ساتھ آگا نہ تھا کڑے مطلب سا پابندی را باندھے ڈیرا نہ تھا لگا والے آگو تو پتا تھا چکم کار ملک دپارا سہی یا زمنگ دمخ کے کریئر دپارا خی نو پاگو کی آگا زمگا ڈیر مدد کئی پخلا منگا آگو زگون تو بوزی چتا سو ایڈمیشن واقع یا دا کورس و کئی نو نور پختانو لم پکار تھا چے ولی سدا کار غلط نہ رہے تدے تب پاکستان تا نیوی نا دیر آبادی تا خز ہودا او کا خز بمخ کی نرازی آگو بملک لکار نا کئی نو پاکستان زکتا نور ملکونا نا دیر شاعتا دے نو پکا دا چی پخپل خز باندی لک ٹرسٹ وکی پاگو باندی یقین وکی پاگو کی دیر آگا دے پاکی پوٹینشل دے آگو مخ کی رات لیشی نو آگا دے لک سپورٹس لا ایڈوکیشن لا مخ کی چی کم خکارون دی تا ملک نوم پیج اوچتی گی نو آگی لپکا دا چاگو سپورٹ ورکی
سمر خان وائی دا په انګریزی کې تقریرونه هم کوي او ډېر مقابلې یې ګټلې هم دي هغه وایي دا مختلفو خاستو او غرایزو سیمو ته ځي هلته بیا عکسونه اخلي او د دغه ځایونو معلومات خلکو سره شریکوي چې دا شان د پاکستان د سیلګرۍ او خاستو ځایونو په اړه معلومات ورکړي
جی زه ته یو خپل یونیورسيټي ډیبیټر هم یم په نېشنل لیول باندې ډېر مقابلې ګټلې خپل یونیورسيټي کې انګلیش په تقریر کې او ټټول نه غټ پکې یو ایونټ او تاغینه نو ری ډیفاین پاکستان مونږ ته 15 کالو پلان پاره کې ورک کړو او ته پاکستان په مسائل باندې خبر کړو تاغینه علاوه په سپورټس کې مونږ چې څومره دا پہاړي علاقې زموږ ته دیر دي ته اپټ آباد ته گلګت بلتستان الته مونږ ټریکینګ او هایکینګ هم کړو او چې دې سي علاقې څخه خلک ته نه خبر تاغي تصویرونه مونږ جوړو مخ کې په سوشل میډیا باندې ته خلکو سره شیر کوو چاغو ته پته ولګي چې پاکستان ډېر ښکلی ملک دی اول تک کم کم زګونه دي او چې ټوریزم لګ نور خشي
د خپل تعلیم په اړه سمر خان وای د خپل ټول زده کړې په پینډای کې کړې دي، شپاړسم یې په فزیکس کې کړې او د لوبو سره امینه لري.
په دیر کې ته چې درې نه مخکې یو کچ انتقال دی تاغي نوم دی کمنګره، نو زمونږ تاغي سینه تعلق دی. سبق خو زما ټول په یو دلته ځای دی راول پنډي په هغې کې شوی، ولې چې زما ته مور او پلار چې کله واده وشو نو ته هغو ته دفتر او ته کار دلاسه، بیا هغو پینډۍ ته رال، نو زما سکول کالج او بیا یونیورسٹی هم دلته په پینډۍ کې شوی. ما ای دوس شپاړسم کړی په فزیکس کې ماسټرز مې کړی، او ترې نه پس بیا مونږ دا سپورٹس والا بم ډېر کوو کارونه، مطلب سائیکل ایونٹ بم کوو او پیراگلائڈنگ میں ہم کڑے، مارشل آرٹس ہم زنن سبا کلاسونا اخلما، او کچ ٹور مونگا کڑے تے پینڈے نہ تے اپٹا باد پورے زے ما او زمائی ما ملگرے دا گولف شاہ انوں دے، او خو دا مونگا لگ وختو چ پدے کہ مونگا یو مقصد نہ والو، او تے پاکستان نوم لگ پ زمون دا ملک بار والی چے پاکستانیانو جینا کو لا مطلب دیر عجیب نظر اگو گوری، نو مونږ وچ دا لگ مونږ بهتر کو ته پاکستان دا تصویر چې دا نور ملکونو لحاظ انٹرنیشنلی چې هغه ته پته ولګی چې مونږ باندې اس پابندی نشته، دلته اس دہشت گردی نشته، زمونږ ملک ډیر پرامن نه ده او مونږ ته هر مواقع دي، مونږ سپورٹس هم کولای شو، سبق هم خو په ازادي ویلی شو، نو تدې دا پاره مونږ لگتا سٹیپ اوستو.
سمر خان پیراگلائڈنگ هم کوي، هغه وای د پیراگلائڈنگ روزنه یې د پوز نه حاصله کړي او پر روان دسمبر کې بیا دغه کورس پیلېږي چې هر کال د پوز لخوا ولسی زده کوونکو ته ورکول کیږي.
پیراگلائڈنگ چې دا ټول کورس د آرمی پاکستان آرمی کورس او د سیویلین لپاره، او دا په یو کال کې تقریبا 15 کورس کیږي، نو دا زموږ لپاره ډیر ښه و چې آرمی ډیر محفوظ زموږ محکمه دا تاغو په بیس کیمپ کې زموږ ٹریننگ شوی، او یو هفته موږ دا پیراگلائڈنگ هم کړو، هغه را باندې آرچری هم کړی وا، او دا تقریبا په ټول کورس کې درې فلائټس زموږ ته پیراگلائڈنگ، نو تاغی نه پس بیا زموږ کلوزنگ سیرمنی وا، تاغی کې موږ ته تاغو سرٹیفیکیټس بیجز زموږ تصویرونه او ویډیوز هم ملاو شوی، او په ډیره ښه طریقه هغو ښه په حفاظت باندې دا خلکو ته ښیي، او که نور هم څوک کول غواړي نو په دسمبر کې مخکې یو بل بیچ را روان دی ته دونو هغوی کولی شي.
سمر خان وای د جینکو تعلیم ډیر ضروری دی او باید پښتانه هم د نورو کامونو غوندې خپلو لونو ته تعلیم ورکړي، ځکه چې دغه د دوی د پرمختګ لپاره ډیر ضروری دی.
یو جینۍ تعلیم ډیر ضروری دی، او که زمونږ جینۍ تعلیم ښه اعلی تعلیم واخلي نو به خالي ته یو جینۍ تعلیم نه، اب ته ټول عوام ته ټول نیشن تعلیمي، ولې چې یو ښځه ته یو ټول خاندان ذمہ داری، نو که هغه تعلیم یافته نو مخکې به تاغې واړه بچی هم تعلیم یافته، او تدې یوې ښځې د لاسه په ټول معاشره کې کومه تبدیلی راتلی شي تاغې نه لا مونږ نه یو خبر، نو پکار ده چې ته ښځو په تعلیم خاص طور کې خالی تعلیم نه، هغه لا ته هنر چې کم نور سکلز دي، ته لاسونو کار چې کم د پاره مونږ خلکو لا ڈیپینڈ ان یو چې زمو کا پکور کې خراب شي ته بجلی کاری ہے نور هم صحیح، نو بیا موږ خلکو ته وی چټی کی کوي، نو پکار دا کچ کچ هنر وال سلائی کڑھائی چی نور تعلیم چی دا کمپلیٹ اگے لے یو کورس کول پکاری چې مخ کې تاغي ژوند آسانی او یو مضبوطه خزه یو یو مضبوط خاندان جوړ کی.
سمر وای اوس حالات بدلیږي، پښتني جنکۍ لوبو ته راځي، دوی ټینس او سکواش کوي، غرختون کې دی او باید کورنۍ د خپل لونو په تعلیم حاصلولو او لوبو کې مرسته وکړي.
نورین شم ته گلگت نه سمینا بیگ او ډیر ماشاءالله زمګ دې ته بزوایم چې دوه لیجنډز دي، او دوه چې په کم وختونو کې او په کم مشکلونو نه پس دوه مخکې راغلي، نو دوه ته سلام پېښ کوم، او ته دوه په شانتي زمګ نورې خويندې چې دي پاغو کې هم ډېر ټیلنٹ ده، خو هغه لکه مکم پکار شي او کلګ هغه همت وکي نو مخکې راتلې شي، ولې چې مونږ په لوبو کې خالي وګورو او چې کله په اولمپکس کې ګورو نو شنه جام مشین جام ول خلک چې کم پاکستانیانی بالکل یو موټی، مطلب پینځه یش پک کسان به او نور کم مونږ نور ملکونه وګورو نو تاغو خر ډیر کسانی په هر شوبه کې لوبو کې پر ټینس سکواش پر ریسنګ کې پر سائیکلینګ کې په هر شي کې، نو پکار ده چې تاغو په مقابله کې په هر شوبه کې زموږ سره جینکې ولکان ای، نو دا لکه دا شي چې هغه لکه سپورٹس کې مخ کې راشي دا یو ډیر هیلدی لایف سټایل دی. مطلب ته دې د لاسه تا خپل ژوند خپل صحت هم ښه کېدای شي او ته پاکستان نوم ډیر ښکلی او ډیر پوزیټیو هغې اسپیکټ به مخکې راتلی شي.
سمر دا هم وایي دا د هغه ټولو جنکو لپاره یو پلیټ فارم جوړول غواړي چې څه کول غواړي او د خپل هیواد نوم روښانه کول غواړي.
زه ولې چې موږ له وسم د ټول پاکستان نه ډېر پیغامونه راځي په فیسبوک باندې زموږ په کانټیکټ نمبرز باندې چې موږ دا کول غواړو موږ دا کول غواړو. نو چې کم کارونه ما کړي ته دې نه ډېرې مواقع زه خپل مخکې چې نوی نسل د هغو لپاره جوړول غواړم. او زه دا قتل غواړم چې کله پاکستان او د پاکستانیانو نوم بار چرته یادېږي نو دې سه په ښه طریقه د یادېږي چې هغو موږ ته سلوټ وهي. او زه ټول نیگیټیو او خراب کم چې نمونه ته پاکستان سره یادېږي بدلول غواړم. ته پاکستان یو نوی او ښه تصور چې ته دنیا په مخ کې راشي نو بیا به زما مقصد انشاءالله پوره شي.
دا وا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.